السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستاني زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د لړم 15 د 2040 کال د نومبر 15 پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د راپور له مخې پیوس میټ د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګري ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. له بلې خوا د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبې په ورځ ویلي له 40 افغان ماشومانو څخه چې د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو 46 تنه به له درملنې وروسته په راتلونکو 3 ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2040 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلنی قرارداد د ارزښت 1,000,000 ته رسیږي. د دوشنبې په ورځ د اخره په 14 د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لاټکل سره سم لنن سه شنبه تر پنځشنبه پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سینګیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې پخپله د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او د دغه هیواد پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماندې اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو ریډینګ او ایلینټن کې راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 19 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشري ټاکنې نن د نومبر په 15 پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستاني دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستاني د دفتر ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ د عقرب په 14 د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوزه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9 یعنی د شنبه په ورځ 2 او د نومبر په 11 دریمه یو ورځنی سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شاغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې تر څنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. د سر مطلب مو دا چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغه ستونزو ته کتنه شوې چې نړیواله او کورنۍ مرستندویان ورسره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه څه وایي؟
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په هغه کومکونه چې بې وزلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوې.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. له هغې ډلې دا چې تمه ده نن د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شي. هلته دا سږني انتخابات څنګه دي؟
دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
دا به هم واوري چې په نورستان کې د ښوونځي ماشومان د مکتبونو د ودانیو او د نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکر.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي.
مکتب تعمیر نشته، موږ شین اسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامې درسونه ګډوډېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره لاس درته وایم. رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغه ستونزو ته اشاره شوې چې نړیواله او کورنۍ مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورستر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغیز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوې ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نا دولتي مؤسسو، نړیوالو نا دولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1240 ځوابویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډیر ناوړه اغیز ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په کومکونه چې بې وزلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسولای شوې، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوې، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هېواد ته ډېر غټ خطر دی او خپل خپلو میرمنو ته هم ډېر غټ رزق دی چې زیاتره هغه میرمنو په دوه سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټوله د دې په غاړه و. هم د یو غټه ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادی شي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کار ته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 20% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 40% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خندونه جوړ کړي او دوه شپته سلنه مؤسسې د دې لپاره چې شزي د کار ځای ته تللی نشي او له لوري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې شزو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا ولسمشرې ټاکنې څنګه کیږي او آیا رای د خلکو مهمه دي که ټاکنیز پلاوی یا الیکټرال کالج. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوړه کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریت پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلی او سرنږدې وي.
په بخښنې سره چې دغه راپور سریزه مخکې اشتباه و، د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 240 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکې تر مخکې رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریت پال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشرۍ یو دوره تیر کړې او بلې حاضر دمه د ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوړه کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریت پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلی او سرنږدې وي. تر پرونه پورې تر 80 میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړی وي چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بي سي تلویزیونی شبکې ورسته نظر پښتنه شي چې هریس او ترامپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریت پالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلې سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1970 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. لبلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستي ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیک زای وای چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاری او له همدې کبله د دې په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیخیگی ده دیب خاطر سه مگه دو حزبون لروت مشکل دلتر سه دا دو حزبون سر برابر روان دیم
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 240 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې شودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې د امریکا په ختیس کې چې ورس پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابرې شي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمد الله فطرت د امریکا انتخاباتو ته اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو خوشتون کړي او د امریکا راتونکو ولسمشر باید د دې په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبت پالیسی غوړه کړي
د الیکټرال کالج ټاکنیز پلاوی د ترنګوالی پاړه راپور اوس خبرېدو ته چمتو ده الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي کله چې امریکایان د نومبر په 15 یانې نن څخرای اچونه پیلوي د دوی رای په مستقیم ډول غټون کوي نه ټاکي بلکې د الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلې سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي په دغه راپور کې چې ما جوړ کړی دی دا واضح شوی چې الیکټرال کالج څنګه کار کوي د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي خو دا یو اسانه بهیر نه دی پر ای پانا کې د دوو کاندیدانو نمونه دي د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانل ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استادې کاملا هاریس خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي پر ځای یې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي ولی الیکټرال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي په عمومي رایګیري کې هر سړی یو رای لري مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیر زیات دی د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله خبره ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي کچیرته کانګرس دا دند په غاړه درلوده اجرایي قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت ده الیکټرال کالج څنګه کار کوي هر ایالت په کانګرس کې د خپل سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رای حق ولري د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکو لري په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري 2 سناتوران او 250 استازی لري په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ اوش په برابر ده خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي ټاکونکي موظف دي هغه نومان ترای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي مګر ځینی وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ترای ورکړي په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډانل ټرمپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ خو غاڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وځ کړی چې بے باور رای بلل کیږي د رایو شمیرلو څنګهواله رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څخ په لوی سیستم پلی کیږي یعنی کې یو کاندید هتا په لګ توپیر وګټي د هغه ایالت ټوله انتخاباتي رای ترلاسه کوي د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټولو لپاره یو نوماند لک تر لګه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکن ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې لګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الکترال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیر رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الکترال کالجونه خپل کړي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د پلازمینه تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د اسنا اژانس ته ویلي دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا ګټه وانخلي. دا حکم هغو کډوالو پورې اړوند دی چې قانوني اسناد نه لري او د ایرانیانو لخوا غیر قانوني ادبا په نوم یادیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران په ځینو خارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ توکو او د کورونو د کرایې پخښتو کې د محدودیتونو سربېره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می پورس د اقرب په ډیر لسمه د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو خاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼګونه رامنځته کړي او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې د لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځو ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولې وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورت جوړ کړ او بیا راغلو، پاسپورت او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2,000,000 غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې د خوانځیو زده کوونکو د سرپناه او نورو اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د باد، باران، یخنۍ او ګرمۍ په مال تر ډیره درسونه همداسې په آزاد فضا کې وي او همدا لامل دی چې په درسونو کې کمزوري او لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه بریالي کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې د خوانځیو د ودانۍ او سرپناه نشتونی د درسونو بهیر ګډوډ کړي. د دوی په وینا د شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو زده کړې کوي چې په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې ترې درسونه پاتې وي. د شپږم ټولګي دوه تنو زده کوونکو کریم الله او محمد انس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، ډیر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
زده کوونکي وای په ولایت کې د تعلیمي برخې لپاره د اسانتیا و نشتون د دې سبب شوی چې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسان په کانکور کې یا پاتې کیږي او یا هم د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. د دغه زده کوونکو مشران هم وای ډېرې خونځي ودانی نه لري او همدا وجه ده چې د اولادونو زده کړی د خند او ځند سره مخ دي. د دوی په وینا په تیر شل کلن جمهوریت کې د ګڼو چارواکو او د مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او که کوم کارونه شوي هغه هم غیر معیاري دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی امان الله ازادي راډیو ته ویل
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لغه چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
نورستانی زده کوونکي ښوونځیو ته د معیاري ودانیو جوړول غواړي څو دوی خپل درسونه ته په سمتوګه دوام ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي کامران
مونږ د امارت اسلامي مسلمانو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
هڅه مو وکړه چې د نورستان پوهنې ریاست چارواکو سره د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې شریکې کړو خو د راپور خپرېدو پورې خبرو او ځواب ورکولو ته حاضر نشول. خو له دې وړاندې څو ځله ازادي راډیو ته منلي چې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او دوی کوښښ کوي چې ورته بودیجه پیدا او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې ده چې نورستان شاوخوا 2500 ښوونځي لري چې د جمهوریت پر مهال پکې له 500 زیاتو نجونو او هلکانو زده کړې کولې خو د طالبان لخوا لشپږم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو لګیدلو بندیزونو د غشمیر راکم کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولای د سمکنی ولسوالۍ کروندګر وایي سکالی د شولو فصلونه ښه نتیجه ورکړي او پیداوار ډیر شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ کاروندګر وایي چې د تیر په پرتلې سکال شولو ښه حاصل ورکړی او د دوی د کورنیو اړتیاو باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوي د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، می او نور حبوبات کری خو ځمکې د شولو د کار لپاره ښه برابرې دي او حاصلات هم ښه وي. د څمکنی ولسوالۍ یو کاروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مکړی وې ښه صحیح بربارې دي، لوبیا مکړی وې صحیح وا نو د اوسه پورې منکاتې څوک د غیبل دې مکړی دي نور مونه دي کړی وو منه مکړلې شولې نور ملمیږي چې درې سوه منه ورجې وکړې په نیم سوه منه یې وکړې.
د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو له یوې خوا کروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو بل کروندګر حاجي سایل خان ویل
مونږ څخه داسې وي دولت مونږ څخه کومې مسې یا کومه داسې وي چې د برخې د مونږ څخه کومه کوکې دغه کې دومره به نور د حاصلات زپاشي ځکه زپاشي چې اگر شي مکمل کنه اوس شنو چې کوم مصرف وکي یغه مره به پاسل دانات زپاکي کدا سوي چې مصرف ونه کې چټي به شوي وروړي هغه د کون غریب چې هغه پونه غریب وته نوسي.
په لوی پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني ورجو ډیره کټه اخلي. کاروندګر وایي سکال د څمکنۍ په غوسیمو کې هم د شولو حاصلات خو چې په خوا په کې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د څمکنۍ اوسیدونکو سید خان وایي
سخلو بډیر ازو شولې ارځ کې خپ پرمونی شوی دی کوته ډندې پلاو شوی مخکې ډندې پلا نه دی شوی دا پته مې دون خلې پلا لړې پلا نو سخل ته سلات ډېر ښه دی مخکې مې دا جوړ مون بکړه یا کورخه مرخه غدما غنه کړه لکه دا شوله چې کومه غکې او دا غډیره کې حاصل
بل لوري ته د پکتیا ځای چارواکي وای دوی هڅه کړي ترڅو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلونونه وړاندې کړي چې هرې کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمي وویل
تیرو کلونو کې تقریبا سمګه سروې کړي، تیر کال 1500